او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ایران یو شمیر امنیتي چارواکي د دغه هیواد په دوه ولایتونو کې د څه باندې 1350 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. د دغه افغان کډوالو له ډلې څه باندې 1113 تنه چې ایرانی چارواکي بهرنیت بابولي د ایران په کوردستان ولایت کې او 260 تنه د دغه هیواد په هرمزګان ولایت کې نیول شوي دي. د نیول شوي او شړل شوي افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. نور جزئیات سنا ککړ په دې راپور کې
پیران کې د بیا اسنادو کټوالو د نیولو او شړلو په دوام د دغه هیواد یو شمیر امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د دغه هیواد په کوردستان او هرمزګان ولایتونو کې 1325 افغان کټوال نیولې دي. د ایران د کوردستان د پولیسو د قومندان ځایناستي لطف الله درابي وویل چې د دغه ولایت امنیتي او سرحدي ځواکونو د کډوالۍ طرحې د اجرا پر مهال 1120 افغانان چې د اوسېدو اسناد یې نه درلودل او ایراني چارواکو یې بهرني ادبا بولي نیولي او د قضیې تر ثبتولو وروسته یې قضایي څانګې ته سپارلې دي. د ایران مهر خبري اژانس د امنیتي چارواکي په حواله ویلي د کوردستان اوسېدونکو ته یې خبرداری ورکړی چې دندو ته د افغانانو لګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. په ورته وخت کې د ایران د هرمزګان ولایت د قشم ښار د پولیسو مشر علي اکبر مرادي د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد خبري اژانس ایرنا ته وویل چې امنیتي ځواکونو په تیرو لسو ورځو کې 260 تنه افغان کډوال نیولي او اړوندو مراجعو ته یې سپارلي دي. ښاغلي مرادي هم دغه شان په افغان کډوالو د ملکیتونو د پلورلو او ورته په کرایه ورکولو او دغه شان په کار کې د دوی د ګمارلو په اړه خبرداری ورکړی او ټینګار یې کړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په ورته وخت کې د نیول شویو او شړل شویو افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. د یو افغان کډوال پلار حبیب الله چې په ناقانونه توګه ایران ته د ننوتو پلان درلود وایي چې د خپل زوی له وضعیته هیڅ نه دی خبر.
بندي اس ولا
ما یو زوی درلود چې مزدورۍ ته مې ولېږه خو اوس بندي دی. خدای دې وکړي چې خوشي یې کړي. موږ د ډېرې بې وزلۍ له امله لېږلی وو. مشر زوی مې وو
او بایلې خدای رایې کړی مېش.
یو بل افغان کډوال محمد چې په دې وروستیو کې په تهران کې نیول شوی و او افغانستان ته شړل شوی دی دا کوي چې د کډوالۍ قانوني اسنادو درلودو سره سره د ایران د پولیسو لخوا شړل شوی دی.
ما سره کار بود ما سره کار ما را گرفتن
زه په کار کې ونیول ماستاد مې هم درلودل چیرې چې یوړو ډیر بد ځای وو. په وی کوټه کې څو کسان سر په سره چولی وو. په وی شپې ورځې کې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي هغه هم سم نه وي. چولاړ شي درنه پیسې اخلي چې 2000 افغانۍ کېږي. لکډوالو سره چلند هیڅ ښه نه دی.
خورده خوب نه دارن امرای واجدین.
تیران حکومت تر دې مخکې ویلی وو چې دا 3000 بهرنیو بندیانو لټلې ډېرې افغان کډوال دي. تیران حکومت په دې وروستیو کې د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر چټک کړی دی. تیران ځینو ښارونو ته د افغان کډوالو ننوتل هم منع شوي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د ایران حکومت هره ورځ له 3000 څخه تر 4000 پورې افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه بې اسناده افغان کډوال میشت دي چې ټول به یې وایستل شي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مکوم په افغانستان کې څرنګه د ناولونو تاو د شوی بازارونه پسې غوړېدی او پراخېدی شي علم گل سحر وای
لکه څنګه چې مشاعری لرو کله کله ناول وستنی یا ناول بارکه دې بحثونو غونډې ولرو دې کره کتنې غونډې ولرو
د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15000 لغاتونه زیات شوی. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک زی سره شخیدلای
پایل نه تر پایا پورې په لومړي چاپ کې خل کالا کار وکړ او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله کار کړی.
د ویل ډورانت د یو شپړل شوی کتاب له محتوا مو خبرو.
د حکمت او فلسفه ودانی کتاب کوزه پښتو ژبې ته شاغلی نزار نیاز محمد نثار صاحب راجبړل دي.
شعر لرو
ته ورته سپر نو ستورو مینا سنور ستاله لیتا نګورم هغه.
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو.
موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونی سیوري ته درولې خپل چوکۍ می خښه ته کړی د ډډه می راګولې د موټر خخي می خټه کړې.
د خبرونه په پیل کې د ناولونو پاړه په افغانستان کې د ناول وستون کې زیات شوې دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله جواب وای چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکو زیات دي.
ناول په خام ډیر زیات لوستونکو لرله اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار خده یعنی ناولونه ډیر لوستونکو لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک کوي
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي بیا بل خصوص د دجمه په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستنه ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم خوي ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډیر لري نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډیر وي هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغه یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي بلخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نور نړۍ کې هم کم نه دي. علت شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوشی کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساساتي شي. د ازادي راډیو مجلې په غو راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مخبور کړ په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناول زده کړه کوي نو خوشی شي. لدی ډلې د فرزانی پونم د پخمان لوسیدون کې څخاور
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر ستریس دا کوم هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه خدا دا بد ده که داسې وکم ښه به وي که داسې ونه کم نو بد به وي که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم که نه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډیروي یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپله هڅوونکی دی. یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکی ستړی کړي لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکی له حقیقت لري کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډوله ده. د مینا او جګړه په نوم د ناول لیکوال او شاعر علم ګل سحر ازادي راډیو مجلې ته په دې اړه چې ولې په روسي کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوی دی وویل
په خو موږ په خپل ژبه کې شو ناولونه درلودل یا حتی نه درلودل ک یو نیمو عام نو ډیر تر خلکو پر نو رسیدلی. په وروستیو کلونو کې په تیرو شلو کلونو کې دولسیزو کې له نیکه مرغه د موږ افغان لیکوالو په پښتو کې ښایسته ناولونه ولیکل د ناولونو ژباړې وشوې. تر ډېره دا خلق ته ورسه دلته خپل وسه یا تر ورایتونو کې نشاطي موسسي فرهنګي ټولنې دغه تر خلکو پورې ناول نه ورسول او فرهنګي ټولنې ادبي بهیرونه چې زیاترو ولایتونو ولسوالیو کې دي دوی د فرهنګیانو ترمنځ د مطالعې د مینهوالو ترمنځ ډېر نقص درلود چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقش لري. خلک خبریږي کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي خلکو ته رسیږي بیا یې کوشش کوي چې په لاس یې راوړي. ریډیوګانې تلویزیونونه ادبي خپرونې لري خلک د هغوی له لارې یا خبریږي یا یې یوه برخه او له محتوا نه یې خبریږي نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي مطالعه یې کړي. موږ ډېر داسې ناولونه مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي.
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو ستونزو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي چې دا د هوسایي سبب کیږي. ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي. د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي. دې ته هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي، ځینې منلې نامنلې کړي او ځینې نامنلیو ته د منلیو په سترګه وګوري. لیکوال او شاعر عالم ګل سحر په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخیدل ګټور ګڼي.
کار د کوشش وشي زموږ لیکوال هغوی چې په دې برخه کې تجربه لري که تر نورو برخو ناول ته ډېره توجه وکړي دا هم ټولنې ته ګټه لري هم لوستونکي زیاتېږي. زه فکر کوم که موږ د ناول لوستنې لکه څنګه چې مشاعرې لرو کله کله له ناول لوستنې یا د ناول په باره کې د بحثونو غونډې ولرو د کره کتنې غونډې ولرو او همدا ډول کوه کولای شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فیسټیوالونه جوړ کړو تر څو خلک ورسره عادت شي. همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه شي ښه ناولونه وپېژندل شي خلکو ته. د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کوي شي یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې شي لیکنې کړي دي چې د مبتدي لیکوال لپاره یو رهنما ده. نو موږ کولای شو چې په دې برخه کې کار وکړو په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې. د ناول په برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه.
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري. له 1900 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي شاوخوا 50 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزې ګټلې دي. د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي. تازه یوې د سعودي عربستان د ریاض په لمن کې د درایې په سیمه کې چې له پلازمینې تقریبا 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده د ناول فیستیوال دی چې د جنوري له 1 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي. په دې فیسټیوال کې تر 1.5 ډېر کسان چې د ناول له اصول او نقد سره آشنا دي ویناوې کوي او تر 50 ډېر خبرندوی ټولنې په دې فیسټیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه نندارې تشتي. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو له مخې د ناول د فیسټیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی چې په دې کې یو شمېر کیسه لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي. د ناولونو لیکوال د خپلو ناولونو د لیکلو تجربې له نورو سره شریکوي. کیسیل بستل کیشي د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیشي. د جنو ناولونو کیسه د انیمیشنونو په ډول خبري شي. کوم کیسه چې په فلمونو بدل شي ودی هغه فلمونه ننداري ته وړاندې کوي او د سټیج په سر باندې د جنو ناولونو د کیسو ننداري هم لیدونکو سره شریکي شي. د دې ترڅنګ د ناول لوستلو لپاره بیل آرام ځایونه په پام کې دي. د لیکوالو لوري نور خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیوی مجله. په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوې دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوې او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملک زی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړې وو او د افغانستان په خاني ولسمشر اشرف غني د میرپچه خان د میډال وړ ګڼلې وو. خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملک زی ته دا میډال نه دی سپارل شوی. د جرمني پښتو قاموس لومړی چاپ 1014 مخه دی او دوهم یې په 1410 صفو کې خپور شوی دی. څه شي ډاکټر ملک زی دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واور
شبیر صاحب، په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوي لغات جوړېږي. نو زما ټکشنری د 2009 کال ټکشنری وه، د هغه رئیس ډېر نوي لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور وو. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایا، پودکاست وایا، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوی جوړ شوي دي په جرمنی ژبه کې. نو لازم وو چې دا ټکشنری باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بل ژبه کې پیدا نه شي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بله د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، هم داسې نه ده؟
بالکل هم داسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سره دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې آپشن ورته وایي، دې ته پاره کوم خاص لغت نه لرو. یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سره په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. تاسو لغت اول په تشریح شي او بیا کله کله سره بیا ما اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګه لیکي، نو دا یې لاره ده ما کار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو ازادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې د جنو پخوانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندي شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوي کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوي جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت رئیس چې کورونا ناروغي راغلې ده، دلته لاکډاون لغت راغلې ده. نو دا خو واضح ده چې تر اوسه پورې نه و. نو مجبور دغه سې لغت سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجنال لغت بیا خپل بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یو لوی ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړی دي؟ یعنی انتخاب مو په څه بنسټ؟
ویسه نو انتخاب په دې دی چې زما خپل یو 50 کاله په جرمني کې او شول چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اوریدلې دي خو په خواني قاموس کې دا نه وو. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هر ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولم. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ ګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې، ټلویزیونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلی وو چې دغه لغات زما ډکشنری کې نو ذکر شوي. نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کېږي زما قاموس کې نو، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډېر همدا اوس چې دا دوم چاپ شو نو زه دریم چاپ باندې هم همدا اوس لګیم. زه په ځای همدا نن چې وګورئ ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا دریم چاپ کې به نور بیا ور زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب، دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه دا دوم چاپ چې دا آنلاین نه دی خپور شوی ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعه سره دي هغه اجازه نه کوي ځکه دا بیا هغوی بیا وایي چې دا آنلاین شي نو هغه مطبعه بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي.
د لومړي چاپ په برخه کې مو دا هڅه وکړله او بریالی هم بچی د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی. د دوهم چاپ په برخه کې مو دا فکر کړی
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو د خو د ننګرهار پانتون لوخوا دا چاپ شوی ده. البته مالی لګښتې د افغانیک په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په بن کې ده هغوی دا چاپ په غاړه اخیستی دی. نو دا دوم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پوهنتونو ته دا کتاب ورسېده او د پښتونخوا د پېښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسېده او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتونو ته لکه د عبدالولي خان پوهنتون چې په مردان کې دی د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون دې ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوهم څومره؟
نو شبیر صاحب تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی، زه هره ورځ وزګار نه وم بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی دی. نو تاسې به ووایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ او دا دوم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک؟
نو لومړی فکر خو په کې و چې افغانستان کې هم هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې درلودلې ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه چې هغه هم د غلطیو نه زخته ډېره، بل دا چې د ایراني و د افغانستان پاچي ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو د هغه وخت ما خپله تکل وکړه چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلود یو قاموس لیکم، لومړی کار چې زه کومه په خپله ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول د الف و په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کاوه؟
نه، هغه وخت ته هم سم د ډکشنري په ډول باندې ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لازه په اووم ټولګي کوم چې هغه وخت ما په ډکشنري لیکل باندې په افغانستان کې حتی پایل وکړ. نو زما خپله د ډکشنري لیکلو آغاز افغانستان کې زما په 13 کلنۍ کې وشو. زما خپل پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پیدا، هغه خپله هغه انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی و تر ډېره حده پورې مخکې رسولې وه. نو ما د خپل پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي. نو د الف تورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنې لومړی هم الف بشپړ کو بیا بې ته لاړې؟
همداسې نه، نه نه بشپړ نه، بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په ای باندې و الف باندې و هغه به مې ځای په ځای ولیکه. دومه پاڼه کې مې بیا چې بی لغت به مې زده کړه هغه ما په دومه بی کې لیکه. نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه. ما سره هغه وخت کې هم نیت و چې یو وخت نه یو وخت به زه وتوانېږم چې ډکشنري ولیکم. نو همدا اوس یو وخت همدا اوس نه شروع کړه، هر لغت چې نوی زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه.
د دومره ډیرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله، بیا د رغونډول په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې له ستونزو سره مخامخ نشوي؟
ستونزې خو دې به هدا ډېرې وي. کله چې زما خپل کار خلاص شو، کتاب چاپ ته تیار شو، دا هغه وخت و چې په ټولې اروپا کې کمپیوټر نه نو او یوازنۍ ستونزه یوازنۍ لاره دا وه چې سړی د ټایپ لارې ته ولیکي. نو حتی په جرمني کې ټایپ هم موجود نه و. نو یوازنۍ ټایپ چې پیدا کېده هغه ایراني و. نو هغه کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې، نو سړي به هنګه لیکل، بیا به یې په لاس باندې به یې درې ټکي پرې لیکل. نو لومړی زما د ډکشنري چاپ
ڈاکٹر صاحب تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې لکار سره د قاموس لیکل وخت غواړي او په دې کې شک نشته ل تپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي، لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریک کړئ د په دې څلور ساعت کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی و چې کار پیو کې
مانو کله چې پرېشته د خپل ما خو ځان ته کتن زیږ لودو او کلینیک مې د لودو، نو کله چې خپل د کتن زی کارونه په خلاص شم او خپل اولادو ته به مې مخه کوله، هغوی سره به مې لږ څه کتل، هغوی ته به مې د خوب په وختو کې قصې لوستلې، نو دې نه به هم چې وزګار شم بیا نو ماښام یولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري لیکلو باندې پیل وکړه، د شپې تر یوه نیمې بجې پورې، او سهار به بیا شپږ بجې د خوب پورته کېدلم.
نو خوب مو هم کم و؟
څلور نیم ساعته.
څلور نیم ساعته
څلور ساعته
او ډیر کم دی. ډاکټر صاحب داسې شوي دي چې یو میاشت مو ډیر کار کړی وي، بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی، یا مو خوراک هم کار کړی وي؟
نه، دا نه دی شوی. ما هیڅ کله د خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی.
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب؟ وروسته له دې سخت شاقه کار
احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي، نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد. نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي، نو مور پلار یې دواړه اول په سینه اچوي، نو کتاب هم داسې شی دی. نو کله چې زما کتاب راووته، نو ما ول په خپله سینه واچاو دا کتاب.
او ډاکټر صاحب کدا هم راته وایسي چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس ترته پیدا شو؟
دا نو داسې لکه د سړي دوهم درېم اولاد شي، واضح دی چې د اول اولاد احساس نه راځي، خو د دوهم اولاد احساس بیا هم یو خوږ احساس دی، نو واضح دی چې خوښي راته ډېره پیدا شوه. ولې نه،
د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لاس کې لیکل شوی دی. نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی، نوی شوی دی، نو په جرمني کې دا ډکشنري تر اوسه نه ده چاپ شوی او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي. د یو بل کتاب پاڼې اړو، د ویل ډورانټ د یو کتاب. ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی. دی په دې مشهور دی چې د فلسفي په څیر پیچلي مفاهیم یې په اسانه ژبه بیان کړي دي، او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري. ویل ډورانټ په 1928 میلادي کال کې د شپږ نوي کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ. د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندوی ټولنې خپره کړې ده. په دې کتاب کې د فلسفې دوې مهمې پوښتنې مطرح شوې او څېړل شوې، فکر او پوښتنه. دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي. فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي، او د پوښتنو په مرسته د نړۍ، ژوند، اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي. د فلسفي پوښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته هڅوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي. ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنی څه، ښه یعنی څه، بد څه ته وایي، دنیا چا پیدا کړې، ولې پیدا کړې. فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي. دا فکر انتقادي دی، تشریحي دی، چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر د رامنځته کېدو سبب کیږي. د ویل ډورانټ کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستی. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلي او د دې کتاب په اړه څه نظر لري.
د
حکمت او فلسفه ودانی کتاب غوژه پښتو ژبې ته شاغلی نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي او د صداقت خبرندوی ټولنې لخوا خپل 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سمبال شوی دي. ویل جبرانت هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورز نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د شاغلی نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړۍ برخه یې فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې، د ماتې، د پوهنې او له علم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپله د ویل جبرانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي، پر دې باندې بحث راسره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا موږ ته د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لومړنی کوم شهید څوک و، نو د هغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیوسیوس او د رنسانس د دورې هغه کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح په الوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم راسره غېدلې. او دریمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې راسره تم کیږي. ویل جبرانت د ماشومتوب، ځواني، منځني عمر او مړینه دا د فلسفي له لوري څخه داسې راته څېړي چې اصلا د انسان ژوند څه معنا لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغېز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې دی د ژوند څخه لري او هغه افق چې دی د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو مینوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه یې ډېر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کېږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یاد د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتوني کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل دی، هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپله د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نسی کولی چې په خپل څلیرو ساعته ورځو شپه کې لس دقیقې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي چې اصلا ژوند څه معنا لري. د فلسفې او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفې ودانۍ، داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومیږي چې هغوی لوستلي وي او د فلسفې سره یې اړیکې څه نه څه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینوال دي زه توصیه کوم. او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل جبرانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي. واقعیت ژبه یې روانه، خوږه او سلیسه وه. او په اخر کې د صداقت خپرندوی ټولنې څخه هم ډیر منندوی یم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه رارسولي چې هغوی واقعیت باید وستایل سي.
له ښاغلي بشارمل څخه مننه چې د ویل جبرانت د کتاب حکمت او فلسفې د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړل.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
افلاطون وای شاعری تر تاریخ حقیقت ته نشته ده د اتلسمی پیړی فرانسوی شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعری کوي او شاعری مه هیروي چې نثر لیکي د کاملی عزیزی په شغ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بی با کډم نیم سید بلیلا وهی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پو وڑا وڑا خبر باندی رشی گی ما دسل پو وینو هر وقت را پالا لی اول خدای او بیامی تا تدر سپارا لی یا نازکی سما نیمه یو مردستاشی ملکی دخکولا تاج دی در پسرسا سما دخکولو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا هم دی حسن لائقی تدخار یو نازک شهزاد گئی زا ده هسکو هسکو خرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمانکڑا ده غزلت میهیت لارا پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراست نیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلیک در سر واخل لیو نیا که یلوالی زمانی ورست یلوالا ایوانجی لیدا چی پستو رو دمینا ایو شایره که شبنا ده هاس کو غرونو ستال خلو خلو سترگو الهام اخلی سی پتورور بلدی و هلاسونا دال هغی وغمی هم انتقام اخلی دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ میسر کی نکڑی تا تا گوری لیوانی پتر غمو کی تپی وائی نل شوند نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په برخه کې کیسه لرو د کباب پونم د محمد فیصل ځلاند کیسه د لنډ کیسه حضرت ګل الهام لوست
لاس د کیکی کیږي چې د روختون څنګه تمه موټر درولې او سوارلې ته په انتظار يم نن بیروبار کم دی د سهار راهیسې مې आवाज درې کسه د خار تر چوک پورې وړې دي موټر مې د سړک پر څنډه د لوی ونی سیوري ته درولې خپل چوکۍ مې خښاته کړې د ډډه مې راګولې د موټر خخي مې خته کړې دي خو بیا مې هم پر تندم لې خولي را ماتې دي مخامخ کباب پخېږي ځنی وخت به نیغ پر سبګمو رانه نوزي لرنګ سور چاخ کبابي ته رادیو ایخي ده مخ کې مې غوږ ورته نیولې و ډرامه پکې چالانه و بیا مې ترې پام په بل واوخت د کبابي د دکان اوګده سیوري ته په عمر په خخه ده ناسته ده زړی کلیوالي جامعې پر تندي ماشوم یې پغې کې پروت دی سترګې یې پټې دي خو دا اوس هم خپل پښه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چې لانه ویده شوی پنځه دقیقې کېږي چې ورته ګورم دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپل سترګې ګنډلې دي نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي
یو ورځ د جماعت ملای و نګدی کور ته په ډوړی پسې ولېګلم. زړې خځې دی کاو په ماشومانه انداز متری او پختل ببو چیش په خوي دی خپل لمده ګوت وڅټله راغبره گئی کړه څه خاورې به پخې کړم لوبیا ده. زه غلی وم دی مخ راواړو تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوي. جواب می ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ می کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم هماغه حالت را یادوي. دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی. زړه مې غواړي ورښکته شم کباب ورته راواخلم خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي که یې خاوند راشي څه به وایې چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې. بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم. لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه. نه یې شوای پورته کولای. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي. بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي سر وخوځوم. نرم باد لګیږي. د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته را روان دی. ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی. د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي. دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی. شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناست دی. ځوان ترې تللی. راډیو هماغسې چالانه ایښي خو ډرامه خلاصه شوې ده. د یوې بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي. د ښځې څیره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمیږم. د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حسرت ګل الهام په خپل شاخ د فیصل ځلان کې سره ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. مننه ترې کوم. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. الین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا. اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا. پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا. ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل. ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل. سندسکینو شگونا جھوٹے او محل. نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مامے کھڑاں بیل. ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل. نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل. شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وخکو دبلبل. شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وخکو دبلبل. دسند سپینو شگونا میں جوڑ کیاو محل. اس
سپوک مکڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظر خل زر کے گڑے دے دستورو مست ستر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل زوانے اور ایک بل رو رو پہ مستی راغل زوانے اور ایک بل سندھ سپنو شگون میں جوڑ کے محل دے ٹول خر کی جہان اور تار